درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمنو بللی زکون کو زه برښنا غم خارته ټولو قدرمنو زکون کو ته د زړه کوی نشره خلاص به ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمنو بللی زکون کراتره غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې وبم پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمنو زکون کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم نو ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر 1300 پورې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوجو ګل لري زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لوبړی لوستې نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوبات او سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټ اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوبات او سبزیجاتو موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه مرو هوا ترتله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي ارتیو به د بهرنی هوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانی او نوې طریقو لاره سره کرن سر تر سوي چې مرو تاسو ویلې سوي چې وس کرنه چې د په دوه ډول سر تر سوي کیږي یو په خوانی طریقه ده او بل هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه کومه طریقه ته وایي کیږي؟ دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سره پکښ رسول کیږي چې موخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اړتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوي ځنې پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوي پر کې وي، لکه مثلا کالي رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دي دغه پیسې په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیا نه پر کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پټاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلي دانې دي، د غزاین سي چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو اسري او پرمختللي بڼه کرنه چې دا هغه هم په خپل پرمختللي بڼه سره سره رسول کیږي چې په پرمختللي او اسري کرنه باندې ورسته پاته انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړی دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللي یهم په اسري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي چې د دوغه کرنیزو ماشيناتو د سیرونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي. نور اسري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لږ مکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلای شو، په لږ وخت کې موږ تاسو زیات کرنه سرته رسولای شو. اسري کرنې چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشينونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې مرتب تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیز کوي چې اسري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ درمنه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبلو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفي اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاته نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسیږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه پکې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنوز کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جمله څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو او بو کې لرونکو سیمو کې قرار کیږي چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوه ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم لغنه متخه ورسته ورجی دي چې خورا مهمه غلط ده چې په تودو حوالرونکو او تودو حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنوم راشنه کول سو یې هم قرار لای سو چې هم په دودیزه باندې او هم په عصري باندې ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې قرار کیږي. د دې تر پینځم په افغانستان کې د بیلا بیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمه مشهوري سیمه دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافیي ویش پر لور باندې رسو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافیي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی ژوند ده. موږ تاسو ته سرګندکیږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې د نیز مش په هیواد کې په بلا بیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابا او میوې کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړي د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمی سیمه هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده. هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسز مرد ګران هیواد په پاکستان په ټولو سیمو کې قرار کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیل بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورودي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کډرمنو زکون کو زمره تاسو ته نن ورځ لوستر هم دی پر اوس هم د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمنو زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمنو زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچی په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. دریم سوال اسری کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوښته کی نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرسته سود نن ورځي لوګړی لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي هله د چيو سم زکړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چیز اساس پدرانه حضور کې اسري رم د لا پمان شوه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر من اول لای زکون کو زبرش نغم خار تاسو ټول قدر من زکون کو تشرا غاس په مدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم. هلا د چې تاسو ټول قدر من اول لای زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو یو ول سم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ول ول نو هلا د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمن ولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت لورهاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو غلالې زکون کوز مرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیوادی کوم چې اشپړ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې اشپړ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیوادی او هم چې نن د ترڅنګ درنو زکون کوم زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې زکون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوې درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یې هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیری وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد لپاره څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبل څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرورخو په اړه کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر مرز زده کوونکو اوسئ او اوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ونه، نو په خوابه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشبونه، نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډ گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر امر سره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغله چې په دې وخت کې درجوي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې اند سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دې ته نږدې سول. نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرو د سین له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشری سره د افغاني پوزیانو چې شمیرې 2000 تنو تر رسیدې د پنځدې د ساتنې لپاره حالت اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدې باندې برید وکړ، نو دوی ونه سپه کولای چې له پنځدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 پټل مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول نو دی وکي سره وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی وکټوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سوال تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسی. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري، شپږ په قرایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کشي ورسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د ریجیوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دا کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلاري زده کوونکو یو څه تر زده کړي وو سیږي او یو څه مو تر لاسه کړي وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت درته غواړم. د الله پامان.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311. I'm not afraid.
سير زين